په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناشته دوام لري. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي ودري ادم تر شا ولاړ دی که د اولس سره ولاړ دی. تمکیږي چې نن به په لندن کې د ویکیلیکس د بنیادي خودونکي جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. او ستمشال د خبرونو تفصيل. د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کان کندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناشته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټه په غربي بای پاس پر لټ وهله. دوی حکومت نه د زموارو کسانو د نیولو په صوبې کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزارګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د 2 او 3 په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسو هزارګان کان کندونکو لومبي وتختول شول او بیا ووجل شول. په دې پیښه کې سلور کسان ژوبل شوي هم دي. په دې وجنه د بلوچستان د حکومت ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان هم د خفغان سرګردنونه کړي او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې او امنیتي ځواکونو ته د ذمہوارو د نیولو حکم کړي. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کیږي بلکې حکومت به د اغیزمنو کورنیو سره کلک ولاړ وي. داعش وسلوالې ډلې د دې وجنو ذمہواري پر غاړه اخیستي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهله او د بې ځایه غوره شوي ودري ادم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره. تېره شپه د پنجاب په باولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې ودري ادم عمران خان په بیا بیا وایي چې پوز زما سره دی، نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. د مولانا فضل الرحمان په خبره دا ملک د ولس دی نه چې د کومې ادارې یا شخصیت جاګیر دی. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیالی مشر مریم نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین، د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترڅنګ یو شمیر نورو مشرانو هم ویناوې وکړي. حکومت دا غونډه ناکام او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. پښتون ژغورني غورځنګ وایي چې تیر شپه د پیښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید له خپل کورنۍ ولیدې. پولیس وایي چې تیر ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد یو احتجاجي مظاهره پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوي او د پوسټ پر ضد خبري کړې وي، نو ځکه یې ونیولو. تیر شپه ناوخته د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل ټوټر پاڼه د ډاکټر سید عالم د نیولو پخلی کړي او دای د ریاست لخوا د بشري حقوقو ضد ګام بللې. په ټوټر یو خبره شوې ویډیو کې د پولیس یو شمیر سرتیري د ډاکټر سید عالم په کې دننه ولاړ دي. هغه ترې پوښتنه کوي چې تاسو زماني ولول راغلی یې چې پولیس ورته د گرفتارولو په خله وکړو. نو ډاکټر سید عالم ورسره روان شو. د دسمبر په 14 د پیښور پولیسو د غورنګ یو بل مشر او پارلماني غړی علي وزیر هم نیولای وو چې بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی وو او هلته پر مقدمه روانه ده. د راپونو لمخه ډاکټر سید عالم د پوسټ پر ضد د تقریرونو په تور نیول شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیوونه اورئ. تمکیږي چې نن به په لندن کې د ویکیلیکس د بنیادي خودونکو جولین اسانج امریکا ته د سپارلو پریکړه وشي. د برتانیې د مقامي وخت مطابق سهار 10 بجې به ضلع قاضي ونی سابریټسر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شون هلته به پرې د امریکایي پوسټ پاړه د خفیا اسنادو د افشا کولو په جرم مقدمه چلیږي. که قاضي ونی سابریټسر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو، نو بیا به د داخله چارو وزیر پریتی پټیل په دې اړه حتمی پریکړه کوي. تمکیږي چې په دې اړه به اپیل وشي او که داسې وشي نو دا لس کلنه قانونی قضیه به نور هم اوږده شي. امریکایي څارنوالانو په 2013 کال کې د ویکیلیکس لارې جولین اسانج د امریکایي پوځ د خفیه اسنادو د چاپ کولو نه پس په جاسوسۍ او د کمپیوټر په غلط کارولو تورن کړي. د دې اسنادو افشا کېدو سره په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځ غلط کړنې په ډاګه شوې وي. یو کم 50 کلن اسانج د امریکا په خواست د 2019 کال د اپریل په میاشت کې پس له هغې په لندن کې ونیول شو چې کله په لندن کې د اکواډور هیواد د سفارتخانې نه وویستل شو. د اکواډور لخوا د سیاسي پناه ورکولو نه پس د 2012 کال نه هغه په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسېدو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې موضوعاتو مستاصل لپاره معلومات راوړی دی. د بلوچستان په مچ سیمه کې وړمش په د 11,000 کان کیندونکو د وژنې پیښه پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلی احتجاج روان دی. د کوټه د وکیلانو اتحادی او مشر وایل دی باوجود چې حکومت بیلابل ځواکونه لري او پیسې پر لګوي د نامنه د رقم واقعیات کیږي.
دونی پولیس باوجود د دونی پیسو خلک باوجود دا رنګ واقعیات د ادارو پر کارکردګي سوادیانو شان دی.
د پیښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په هیدرآباد کې دغه لکوره گرفتار کړي. د گرفتارۍ پر وخت په یو ویډیوي پیغام کې نوموړي پر پښتنو غږ کړی چې د امن او خپل حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه جاری وساتي.
پښتنو ملګرو ته همدغه وایو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت به نه کوو.
پرون په بهاولپور کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د غونډې په اړه هم معلومات لرو، یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دې هیله چې له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو وړمشپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د 11,000 کان کیندونکو چې د کولې په کان کې کار کاوه مزدورانو د هغوی د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزاره قبیلې احتجاج دا مهال روان دی. دوی د ښار پر غربي بای پاس یا لوی سړک پر لټ وهلې او حکومت غواړي چې د هزاره مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي، سزا یې کړي او په راتلونکي کې د دې قبیلې خلک له ورته بریدونو خوندی وساتي. د بلوچستان د صوبایي حکومت تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم هم د پیښې نوټس اخیستی او ډاډ څرګند کړی چې د هزاره قبیلې له اغیزمنو کورنیو سره به انصاف کیږي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان په مچ کې د 11 کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده او د کوټ په غربي بای پاس یا لوی سړک کې د تیر مازګر راهیسې پر لټ پیل کړی دی او ویلي دي چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. د پر لټ برخوال غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سم د لاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي او په صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت کولو لپاره دي خپل ذمہ داری ادا کړی. په دې ترڅ کې د مجلس وادت المسلمین بلوچستان مشر آغا رضا د جنوري په 3 نیټه و مشالېډو ته وویل چې په پیښه کې د وزل سو کسانو مړي د هزاره ټون و امام بارګا ته راوړل شوی دی خو د شخېدو په اړه ل خپلوانو تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے قاتلین گرفتار کیے جائیں.
موږ غوښتنه نشکارا د چ په پیښه کې تورن کسان د سم د لاسه ونی ورسي ک قاتلان نن ول کیږي نو بیا به د احتجاج د صوبایي حکومت په ضد وي چې صوبایي حکومت استعفا ورکړي. پر پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو ډلو له لوري هم سخت خواشنی څرګنده شوی ده او د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې او بلوچستان بار کونسل لخوا ویل شوی دی چې د مچ پیښه د حکومت ناکامي ده ځکه چې په صوبه کې د امنیت په نامه په اروبور په هر کال مصرف کیږي خو بیا هم دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې بغوښ شو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته
چې صوبایي ګورمنټ سالانه د پولیس لیویز چې دا هو دغه سره نور ډیزر پولیس دي او خاص کر پر ایپسی باندې سالانه د خپل صوبایي بجټ زه 13.3 روپی خرچ پر کوي او په ګر بلوچستان کې د دوی ناکی دي هر ځای چې دي د دوی پولیسو باوجود د دوی پیسو خرچ باوجود دا رنګ واقعیات د داخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دي. نو تحقیقات و چې د خجوهات شي
دغه ډول د صوبایي حکومت لوري او ځل بیا ویل سی وي چې په پیښه کې تورن کسان به ډیر ژر ونیول سي. د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانگو 13 ورځ وه رسنیو ته ویلی وو چې دوی به په پیښه کې د تورونو کسانو د نیول لپاره ټول ګامونه پورته کړي. ترګر او زموږ دشمنان چې چیرې اسانه هدف وي هغه په نشه کوي ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړی دی او لږ باقیات یې پاتې دي. انشاءالله دغه ترګر به هم دوی د نور په ډور ډیر ژر ونیسي او عدالتو ته به د سزا لپاره وړاندې کړي. بل لور ته د پرلت له امله نه یوازې د کوټ څخه د باندې او راتلونکي ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلی دی بلکې په کوټ ښار کې هم ترافیکي ستونزې رامنځته شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت تر څنګ د مرکزي حکومت له لوري هم سخته خواشنی څرګنده شوې ده. بیا په خاص توګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د 11 کان کیندونکو د وژنې عمل کول ترګری ګڼلې او دا یو غیر انساني عمل ګڼلې دي. په خپل یو ټویټر پیغام کې نوموړي وسره دي عسکرو ته امر کړی دي چې په پیښه کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مجرمان به نه یوازې د قانون مخې ته راوستل کیږي، بلکې حکومت به د اغېزمنو کورنۍ سره وژه په وژه ولاړ وي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او دریم منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټې د ازاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې یوولس کان کیندونکي په ناترسه ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شوي وو. په دې پیښه کې څلور کان کیندونکي ټپیان شوي هم دي. که څه هم د حکومت له لوري په پیښه کې تورن څوک نه دي نیول شوي، خو د داعش په نوم یوې مذهبي توندلارې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو
د مشال مرکه
پر یونی مبجا
پام کوا
پر دوو بجو
د مشال پنوم
پر دونی مبجو
سندره جادوګره
پر درینی مبجو
روختیا او درملنا
پر څلور بجو
د پېښور پولیسو بیګا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ ډاکټر سید عالم مسعود په حیات آباد کې د غل کوره گرفتار کړ. په نوموړي تور دی چې پرون یې د پېښور پریس کلب مخې ته د خپل یو بندي ملګري او د کمی سملای د غړي علي وزیر د خوشی کولو لپاره جوړې مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان د ریاستی ادارو ضد خبرې کړې وې. د پېښور یو عدالت نن سهار ډاکټر سید عالم مسعود د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته حواله کړ. شنواز ترگزه معلومات را کوي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په دریمه د پېښور پرسلم مخ ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیات آباد پېښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم مسعود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم مسعود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ مومنټ او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبد الله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ور سره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوی وي. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو او تر دا مهاله زمون کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترین، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په حنیف پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه. ورسره فهیم ملګری دی د حنیف پښتین.
د ډاکټر سید عالم مسعود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم مسعود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نه وړاندې سید عالم مسعود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه وایو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بنده
بالکل جرا
پښتنو ته خاص کو چې امن بغواړو، غیر قانونیت او لاقانونیت باندې کو.
د ډاکټر سید عالم مسعود پزت د پېښور د شرقي ثاني پولیسو قانوني ریپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پېښور پرسلم مخې ته د پرونی احتجاج مشري د قومي سیملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم مسعود کړي وو. ډاکټر سید عالم مسعودی نن د جنوري په څلورمه په پېښور کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم مسعود پولیسو ته په څلور ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پاکستان جمهوری غورزنګ چې د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد دی پرون د پنجاب په بهاولپور کې حکومت ضد جلسه وکړه. د غورزنګ مخکخانو په خپل ویناو کې هوډ ښکاره کړل چې د تحریک انصاف حکومت تر خاتمه پورې به د دوی مبارزه جاری وي. د اپوزیشن ګوندونو د دې پرونی غونډې په اړه په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال سراج ظهیر موږ ته په تیره خپرونه کې بلکې په سارانۍ خپرونه کې دا معلومات راکړل.
پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری تحریک چې د پنجاب بہاولپور کې پرون یو احتجاجی ریلی کړې وه. د احتجاجی ریلی نه وروسته چې دینو غي مشرانو خلکو ته ویناوی وکړلې. په دې کې د پی ڈی ایم کم مشر چې مولانا فضل الرحمن داغه په وینا باندې چې دا د پاکستان تحریک انصاف مچ کم دے دارا وصل شوے دے دے پر شاہ بانے چی دے نو دا پاکستان اداری دی نموڑی بدن باندے دا او کل چی حکمرانان وائی چی زمو پر شاہ بانے پوز دے نو بائی چی پوز اخپل پوزیشن واضح کی نو چی پوز اخپل موقف یا اخپل خبر واضح کی نو بیا با دا پی ڈی ایم کم روخ چی دے کم دغا چی دے اغا با دا دا ادارو پر مخلی او دا ادارو خلاف بجوی چی دے نو دغا تحریک چلوی دا دی نمخ کی اوم چی دے نو پا کراچی کی پا لاہور کی پا کوٹا کی پا ملتان کی پا گجران کی پا مردان کی پی ڈی ایم چی دے نو اس کی جدی جلسی کری دی پا دا غی موقع باندے ہم دا پی ڈی ایم دا مشارم اینا و چی دا حکومت دے دارا وصل شوی حکومت دے او دوی والی چی دا حکومت چی دے دا کورتا ولی دلی شی وزیر اعظم استعفا ورکی او نوی انتخاباتو شی او داس انتخاباتو چی پاگے کے دے سیکورٹی ادارو یا دا پوز لاسوہانا یا مداخلت نوی
سراج ظہیر معلومات مورید پوز بیا وای د پاکستان پوز وای چې دوی د غتورون ردوی دوی په سیاسي سیاست کې مداخله نه کوي. حکومت وای چې دوی خپل عینی مده پوره کوي او بیا برعکس په اپوزیشن ګوندونو تور لګوي چې دوی مشرانو درغلای کړی دی او د اوسنی احتجاج لارې غواړي چې له احتساب ځانونه بچ کړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت ضد روان تحریک په دویم پڑاؤ کې دی او دا وخت د هیواد بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پر لومړۍ نیټه تر غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې د جنوري پر 19 به په ټولو صوبو کې د انتخاباتي کمیشن او همداراز د احتساب کمی ادارې یا نیب د دفترونو مخې ته مظاهره کوي. خو دې اتحاد فیصله کړې وه چې له اسمبلۍ به مستعفی کیږي. په دې اړه په اتحاد کې دننه د نظر اختلاف دی. آیا د استعفاګانو ورکولو او نه ورکولو خبره به د اتحاد راتلونکي له ګواښ سره مخامخ کړي او که څنګه؟ دا به د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
د حکومت ضد د جلسو او مظاهرو په اړه په اتحاد کې شامل ګوندونو کې اختلافات نه دي لیدل شوي. خو له اسمبلۍ څخه استعفاګانې ورکول او په مارچ کې د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخیستل د اتحاد لپاره یو لوی چیلنج بلل کېږي. پیپلز پارټي له اسمبلۍ څخه د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه ده او مسلم لیگ نواز او جمعیت الاسلام بیا غواړي چې له اسمبلیو مستعفی شي. خو خبریال شاسب جیلانی وایي داسې ښکاري چې د استعفاګانو په اړه ممکنه اختلاف ختم سوی دی.
اپوزیشن کی پیپلز پارٹی هغه ګوند چې په سند کې حکومت دی او په سنی نظام کې زیاته ونډه او ګټه ده. خو پاکستانی میډیا کې به دا خبره کېدله چې کله د استعفا ورکولو وخت راورسیږي نو پیپلز پارٹی به پی ڈی ایم ته دوکه ورکړي. موږ باید د پیپلز پارٹی په نقطه نظر هم ځان پوه کړو. دوی وایي چې که موږ اوس استعفاګانې ورکړو نو موږ به میدان خالی پرېږدو او د سنټ پر راتلونکو انتخاباتو کې به زیاتره چوکۍ تحریک انصاف وګټي. او که داسې وشول نو د 13 ترمیم د ختمولو په اړه چې کومې خبرې کیږي نو د دې لپاره به میدان ورته خلاص پاتې شي. نو ځکه موږ ته پکار دي چې استعفاګانې ورنکو. داسې ښکاري چې د اپوزیشن اتحاد چې په لاهور کې کومه غونډه شوه په هغې کې پیپلز پارټي د اتحاد نور ګوندونه رضا کړي دي چې موږ باید استعفاګانې ورنکړو. البته دا خبره دې پر ځای پرته وي او پکار ده چې زموږ اخري یا حتمي ګام وي.
د شازیب جلانی د خبری ته په پام سره د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نواز مرستیالی مشری مریم نواز په خبری غونډه کې ویلي ول چې په زمینی انتخاباتو کې به برخه اخلي او د دوی په خبره د سینټ ټاکنې لا لري دي چې په اړه له هم حتمی فیصله نه ده سوی. د واکمن تحریک انصاف مشران او وفاقي وزیران په پرله پسې توګه دا ادا کوي چې پی ڈی ایم د استعفاګانو په سر له اختلافات سره مخامخ دی. خو مولانا فضل الرحمن په خبري غونډه کې دا تاثر رد کړ او ویل چې اتحاد لا هم پیاوړی دی. د سیاسي چارو پوها او لیکوال ګل بخاري چې د پی ڈی ایم په داخلي چارو ژور نظر ساتي وایي
فکر نه کوم چې استعفاګانې به د پی ڈی ایم د ماتېدو سبب شي. ما ته پکې مثبته خبره دا ښکاري چې د کومې خبرې په اړه د دوی په نظر کې فرق راځي نو مشران یې مخامخ له یو بل سره رابطه کوي. او د یو بل اندېښنې جوابوي. دوی د بار اغو افغانانو او خبرونو ته غوږ نه نیسي چې بل څوک ور باندې خبروي یا نشروي. یوازې د استفاګانو نه بلکې په نورو خبرو کې هم د دوی ترمنځ اختلافات وي، خو دوی سره کینی او حل یې کړی. زما په فکر دا ښه ګام دی او ما ته ښکاري چې پی ډی ایم دا وخت ډیر پیاوړی دی او ماتېږي نه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د حکومتونو پر ضد ګڼ شمېر اتحادونه جوړ شوي او مات شوي، خو د شازیب جلانی په وینا دا لومړی ځل دی چې یو اتحاد د پاکستان د سیاست بنیادی خرابې په نښه کوي.
دا خبره سمه ده، دا چې کوم اتحاد دی په دې کې د شاملو پارټینو نظریه او سیاست بیل بیل دی. په ماضي کې دوی د یو بل خلاف استعمال شوي هم دي، خو دا وار دوی په واضح انداز یوازې ولسی حکومت نه بلکې د ولسی حکومت او پوست سرمن چې کوم د توازن نشواله دی هغه په نښه کوي. مولانا فضل الرحمان چې دوه درې ورځې له مخه کومه خبري غونډه کړې وه، په هغه کې ویلي وو چې موږ دا فیصله لا نه ده کړې چې لانګ مارچ به د اسلام آباد او کوپنډۍ په لور کوو. د دې د ښکاری چې زموږ سیاستدانان په سیاسي لحاظ تر یو حده بلغه شوي دي. اوس دا د چوکۍ بدلولو لوبه نه ده پاتې شوې چې عمران خان لري کړي او موږ په واک راولي، بلکې دوی اوس زموږ په سیاست کې چې کومه بنیادی خرابې ده هغه په نښه کوي.
پاکستان جمهوری اتحاد د 2013 کال هغه انتخابات له داندلیو ډک بولی چې په نتیجه کې عمران خان په واک راغلی دی. دوی تور پورې کوي چې عمران خان فوج په واک راوستی دی، خو فوج دا تور ردوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم وایي چې ټاکنې شفاف وي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا هم دا وضاحتونه نه مني او عمران خان ته د جنوري تر 1 د مستعفي کېدو وخت ورکړی او د نو ورکولو په صورت کې د اسلام آباد یا پنډي پر لور د لانګ مارچ دړکه ورکړې ده.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان د زیلی خیلو مشرانو له ځایي انتظامی چارواکو سره په جرګه کې منلې چې د اعظم ورسک له قبایلو سره به د ځمکې لانجه د خبرو اترو له لارې حلوي. زیلی خیلو د دوی پر ځمکه د ځنګل وهل کېدو په بدل کې د اعظم ورسک د اوسیدونکو کورونه ړنګ کړي ول. د سیمې پولیس وایي دواړو خواوو د خپلې لانجې هوارولو اختیار یوې ځایي جرګې ته ورکړی دی. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویډي وزیرستان واڼه اسسټنټ کمشنر سره په یو جرګه کښې د ضلع خیل قوم مشران د اعظم ورسک مقامي قبایلیانو سره د مځکې تنازع په جرګې حل کولو ته تیار شوي دي. د اعظم ورسک اوسېدونکی نورزالی وایي چې د ضلع خیل قومي لشکر هم دوه کورونه ړنګ کړي دي، خو حکومت هم لیا تر اوسه سم مالي مرسته نه دو کړي یې.
مسله وه د کورونه چې ړنګ شول، یوه مملا بندې وي که نه کې ځمځکه وه، هغه ضلع خیل قوم و چې دا د میژ ده او میژ ورته چې دا د میژ ده. دغه ایس سی او دا کمیټي جوړه کړله چې دایمي سلامت ځای وزیر دي. دا تر زلي خلکو هم نه یې ساین وکړو واکې زنه وخواست او د میژ نه هم ساین وکړو واکې رخه وخواست چې دا چې کومه جرګه دو دو کې زه ټنګ ته دریم یم. دا مځکو کسې که چېرې مځکه د میژ وه خو مثال میژ ته ورکوي وي، که چېرې مځکه کوم زلي خل وه بیا مثال دا کوم زلي خل ته دا مځکه ورکوي. خو چې کومې د میژ دوه مله وي هغه خو ړنګه شول او دا نور دوه مله چې کومې وي هغه پولیس باج کړلې د لشکر نه.
د زلي خل قوم یو مشر ملک غزنی کرمز خل نه وار وایي چې سواجه ضلع خیل قومی لشکر د اعظم ورسک اوسېدونکو کورونا ړنګ کړی دی.
دا سره فرضی کړی وه چې د بهر چې کوم دی میز په مثل باندې برید لګېدلی دا په شدلوانۍ کې هغه برید میز د زون ګڼي. دا ورته څه وایي وه دار وغوښتی دی چې دغه موږ کاغذ کړي دي. میز ورته وایي چې دا په سټل کې نه تو دا په جنسۍ کې ځو. قوم د لی خیل په دا باندې دغه ټینګ اواز دی وس نه دو کړی چې دا پارین وکړه. دغه تقریبا 15 سالې شي چې د دغه ځنګل میز ټینګه کړی وه چې کین سړی د دغه خلاف فرضی کو د میس په بونډری لاین باندې کل سړی روري د ځنګل وای د دغه د لاس لا کړي په کونه یو د کوټ لنګا ولي.
د زیر خل قوم مشرانو درې درشت نزا کمیټي یو غړی انور خپلواک وی چې دا وخت په سولي وزیرستان شه د حکومت نظام نشتا دای د زکا زیر خل خپل روایتي قبایلی فیصله کولو باندې مجبور دي.
اصل کې چې دا کور لنګا ول وشل کور لنګا ول خو بالکل نشا چار دو خو د میز علاقې کې ما دو دغه تاسو نه لپټوار غلای دای
نه نظام غلای دی نیز په کاغذ کې زمي کوم حکومت بار بار اپیل وکړ چې انګریز میسل جوړ دی خورې په کړي دو تونه په کړي عام میسل کاغذ روبسا وزیر ماشي سره خلوص تا دمټړای وزیر سره خلوص کا حکومت په دخی باندې کارور نو سای چې د خلک یی چې مطلب د انساني حقوق خلاف ورزي وشو کړ ډنګ شه چې په کومه علاقه کې یو نظام نوی اخو خلک یو خپل د نظام جوړ کوی میسر برالیار نشته
مشال ریډیو چې د ځلې خیل قومي لشکر په باراک شه د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی د غوي جواب په دارنګ و
د لخمغه نفر یو غوښتي وا 400 کسان د ډاون ډیسټریکټ نه ډیټ ونه غوښتي او 750 کسان زموږ خپل نفر وا د غي 5000 مسلل لشکر او زموږ د کسانو موږ هر کس مهالات چې جوړي حکومت به ورزیدو نه پریدو بیا د دې ته تیار شو چې یو درې علماء کرام یو ګروپ موږ جوړ کو او یو فریق مغه د اختیار ورکو بل فریق مغه د اختیار ورکو چې د غزمکې د دړم به دا وګور چې آیا دا د ټانګ په ایریا کې راځي او کدا د ساوث په ایریا کې نه دا جرګې ته دواړو پاټو اختیار ورکړي چې بیا د جرګې څخه فیصله وکړي بیا موږ ته منځوري کورډنګ ول چې دا خو یو غیر اخلاقی دی او غیر شریم دی او غیر قانوني کارم دی زمون کوشش دی چې د خلکو ذهن ته دا خبره واچو چې لکه دا مکه وي
د ځلې خیل قوم مشرانو دا هم وایي چې تر سو پر حکومت د انګریز مثال په مطابق د دوی سیمه حد بندی کړي نه وي دوی با په قومي لشکر باندې خپل فیصله جاری ساتي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د خیبر د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د ګریډ سټیشن جوړېدو باوجود بجلی نه لري او ژوند یې ګران دی دوی وايي بجلی سٹیل کارخانو او کرش مشینونو تروانه ده د سیمې خلکو ته په شوروس کې یو سات هم نه ورکول کیږي کبالی ضلع ته بجلی ورکول کمپنۍ چارواکي بیا وايي کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ پر نرخ ورکوي او پورا پیسې ترلاسه کوي دوی زیاتوي لدې باوجود چې کبالی ولس د بجلی بلونه نه ادا کوي دوی د ورځې څناڅ بجلی ورپریږدي د فرهاد شینواری رپورت
د جمرود لسی وګړي وای چې هلته په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو ګریډ سټیشن پرانستا کړي خو تر اوسه دوی ته تر بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وای د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکول شي خو دوی ته نه ورکوي
بجلی خسته هم ته چلوي نه کاستانی نه چلی سٹیل کارخانه باندې خرڅوي په کرشمشونه باندې خرڅوي کرشمشونه اوس موجوده حالت کې موږ دلته نو شوی با بجاو او دا کرشمشونه چالو یې ګردونه ته خېږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه د دوبې نه سٹیل رسی او دلته هغه سریعت جوړیږي او موږ ته بجلی نشتا نه موږ ټوبل نه چلیږي ټوبل نه ولر دی بجلی نشتا کورونو کې ډیر بد حال دی
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشټوالي شکایتونه وکړل
جی ما تل جان نه ما د غړي ځنه خبرې کوم موږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړه چې دا ګریډ کله منزور شي د عوام لپاره ګټه ور ور ورسیږي خو دا ګریډ موږ لپاره څه ګټه روانه رسي بګیا دا ګریډ نه خلکو ګټه واغسته کارخانه ته جوړ کړی کرچ مشین نه به باندې چاليږي موږ خويندې مند ټول په کورونو کې همداسې ناشتي په مړل لټونو باندې په لارګو باندې ستړي شو په ګیسونو باندې ستړي شو او په پیسو باندې راو موږ ته ډېر سخت تکلیف ده موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند کو یا بل داسې کار موږ نه وشي چې هغه موږ حکومت نه خپه شي
زه حاجي علي منشا خبرې کوم په کورنۍ کې تکلیف چې په میاشتې مستر کړي لا ته ونه غستې لا ته چې تاسو ماشین کې ونه وینځلې او په لړ لړ نازونه نه په سرونو باندې راوړي چې هغه ماشین وي هغه ټوبل وي شمسي والا ډېر لړ لړ په سيزونه راټول تکلیف نه تر جوړ دي
کبایلی ضلعوت د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویاند محمد انور وای دوی سٹیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو کبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي خو دا غي باوجود مو په جمرود ګریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لګ تر لګه شپږ ساعت بجلی ورکوي په سینټ کې د کبایلی او سرحدي چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سېنټر تاج محمد پردی ویلي چې دوی به د ګل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو مشر سروینی او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یو لسو کانکوندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزاره ټولنې احتجاجي ناسته دوام لري. احتجاج کوونکو د کوټې په غربي بای پاس پر لټ وهلې. دوی حکومت نه د ذمہوارو کسانو د نیولو په صوبه کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ په خاصه توګه د هزاره ګانو د تحفظ غوښتنه کوي. د جنوري د دویمې او درېمې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې یو لسو هزاره ګان کانکوندونکو لومبه وتښتول شول او بیا ووجل شول. په دې پیښه کې څلور کسان جوړ شوي هم دي. داعش وسلوارې ډلې د دې وژنو واری پر غاړه اخیستې. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې پوز د خپل سپیناوي وکړي چې آیا هغه د یو نااهل او د بې ځایه غوړې شوي وزیر اعظم تر شا ولاړ دی او که د ولس سره. تېره شپه د پنجاب په بهاولپور کې د تحریک یوې احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا دعوه کوي چې پوز زما سره دی، نو د حکمران دا خبره موږ له جواد راکوي چې په پوز تنقید وکړو. حکومت دا غونډه ناکامه او د اپوزیشن لخوا د احتساب نه د تیښتې یوه هڅه وبلله. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې تیره شپه د پیښور پولیسو د دوی یو مشر ډاکټر سید عالم مسید د خپل کور نیولی دی. پولیس وایي چې تیره ورځ د علي وزیر د نیولو پر ضد د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال هغه د کرکې ډکې ویناوې او د پوست پر ضد خبرې کړې وې، نو ځکه یې ونیولو. تمه کیږي چې نن به په لندن کې د ویکی لیکس د بنیادی خبرونکي جولین اسانج امریکا ته د حوالګۍ پریکړه وشي. د برتانیې د مقامي وخت مطابق 4:30 بجې به ضلعي قاضي ونیسا بریسټر دا پریکړه کوي. که جولین اسانج امریکا ته حواله شو نو هلته به پرې د امریکایي پوسټ پاړه د خفیه اسنادو د افشا کولو په جرم کې مقدمه چلیږي. که قاضي ونیسا بریسټر امریکا ته د سپارلو درخواست ومنلو، نو بیا به د داخله چارو وزیره پریتی پټیل په دې اړه حتمي پریکړه کوي.
مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس راځي یو بل موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتي ټیم دوهې ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو دغه خبرو پیل ته هم چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د ایجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. د سفی الله ستانګزی رپورټ ورو.
له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه رسنیو ته پیواستولی پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبری او ملي مصالحې عالی شورا د هدایتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریکې کړې.
په هیئت ته را شوت
ارګمانی هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړه او له هغه یو وغوښتل چې د اساسي قانون پرانا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي، څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. تا طالبان وای د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی راډیو ته وکړه.
موږ آماده یو، انشاءالله موږ کوم مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، اصلا د اجنډا د موضوعاتو تعینول چې بحث پروند کیږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده، داسې نه کیږي چې یو طرف راشي او څه وایي بس هغه منل کیږي او په هغه باندې کار کیږي، نه.
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوالې ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنگیالیو د ادغام په اړه خبره کړې، د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس،
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لوریو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغوی غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سره ګډون وکړي، ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند له اداري فساد سره مبارزه، د کثرتګرایي، ټولیزوالی او دیموکراسي خوندیتوب د هغه شرطونه دي چې سوله پرې ممکنېږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوو خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنگیالي خوشی کړل، خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
سفیر الله ستانکزی رپورټ وټاکل شوې د جنورۍ پر 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمان وایي افغانان نور له جنگونو ستړي شوي او دواړه لوري د تل پاتې سولې لپاره باید پور بند سره سلا شي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې دینی عالمان وایي چې افغانان نور د مرګ ژوبلې تحمل نه لري. په کار ده چې د سولې د دویم پړاو د خبرو له پیل کېدو سره سم دواړه لوري په اوربند سره سلا شي. دینی عالم او د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولانا ملکیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
علامه هغه سوله غواړي چې په اسلام او په قرآن کې ورته الله اشاره کړې ده. سوله کې خیر ده، سوله کې ژوند ده. موږ په ټولو واکمنو او دخلو خو باندې غږ کوو چې د خپلو شخصي منافعونو د الله د رضا په خاطر باندې تیر شي. زموږ ملت توګه دې زمنګ ملت تګه دې ما خام د پاره بچي ورته په کور کې انتظار یې جوړي ورته راوړي، هغه ورته په وینو رنگ ورته را روان دي. نور خلک ستړي شوی دي سولې غواړي.
لکه لنه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، ورسره سم په افغانستان کې په جنگونو کې شدت رامنځته شوي، هدفي وژني او شپنی عملیات زیات شوي او د ملکی وګړو مرګ ژوبله ورسره زیاته شوې ده. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي که د افغان دولت په مذاکراتي پلاوي کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو ونډه زیاته شي، امکان دی ولري چې طالب استازو سره ژر اوربند او سولې ته ورسیږي.
چېرته د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او د دې قوم لپاره د صلح خبره کیږي، نو زیات ادرس دي د علماو نه، زیات ادرس دي د عام کسانو نه چې هغه په دین باندې پوهیږي، زیات ادرس دي د پونتوند استادانو نه، زیات ادرس دي د هغه چا نه چې هغه ولس کې نفوذ لري، باندې نفوذ خلک چې هغه ته جواب
ټاکل شوی چې د جنوري په 15مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په تړاو د خبرو دویم پړاو پیل شي. په ننګرهار کې دینی عالمان تم لري چې افغان دولت او طالب استازي د سولې لپاره ژر تر ژره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
پرون یکشنبه د خوست لزګونو نانوایانو د نوی کړندود پر خلاف لاریون وکړو. د خار ټولې نانوایې وتړلې چې لکبلې په دې ورځ په خار کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېده. د ښاروالۍ مسؤلین وایي نانوایانو د ډوډۍ وزن کم کړی او کیفیت او نظافت یې سم نه و، نو ځکه یې نوی کړندود جوړ کړل چې ښاریان د ښه کیفیت او پوره وزن لرونکي ډوډۍ ترلاسه کړي. خوست ښاروالۍ په نوی کړندود کې اجازه ورکړې چې هر څوک کولی شي نانوایی جوړ کړي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښار نانوایانو د ښاروالۍ لخوا
د نوي کاندود پر خلاف لاریون وکړ او د اعتراض په بڼه یې خپلې نانوایۍ وتړلې. دوی ویل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې نانوایۍ داسې جوړې شوې چې یوې له بلې څخه لږ تر لږه سل متره واټن لري او هر څوک په ښار کې په خپل سر نانوایۍ نشي جوړولی. د ښار د نانوایانو کلانتر محمد اسحاق ویل
په څلور دېرشو ولایتو کې سربیره په مرکز کې دا طرز العمل موجود دی. عواید موږ شر ولایت ویل کول د نوي نانوایۍ په جوړولو په صورت کې موږ 5000 روپۍ تویلولی چې کله به عامر وخت بل نوم ته موږ به 1000 افغانۍ تویلولی. په نقلي مکان کې موږ 15000 روپۍ تویلولی. اوس چې کوم شروال روغلی دی موږ دغه طرز العمل لغوه کړی دی. اوس دغه طرز العمل ته په کوم اساس لغوه کوي؟
د نانوایانو د اتحادیې مرستیال داود ویل په ښار کې 215 نانوایۍ دي، له هغې نظارت نه کېږي. نو که زر نانوایۍ شي ښاروالۍ به څه ډول وکولی شي چې د نانوایو له فعالیت، معیار او نظافت څخه نظارت وکړي؟
نانوایۍ باید په کاشو سمبول وي، کپاس چا ولري، خمیر ماشین باید ولري. دا ټول شوی مونږ د سره موافق یو. دا چې د سل متره مسافه دای دی مونږه مانځوري زبو شروالۍ ته پوزغر د وایم چې هغه مامورین چې د دې وظیفه د کچیر ته په کول کې د ننوای نل دنه کړی وي ز په خپل میډیا ته نن غږیږم زو ته مسول يم.
خوس خروال ډاکټر روشان نوید ویل د ډوړې د نظافت او وزن موضوع دوی لپاره مهمه ده. نو د خروالۍ مشورتي بورد یو نوی کړندو تصویب کو او پریکړه وشوه چې د ډوډۍ وزن به پوره کیږي.
وزن، کیفیت، نظافت او کمیت دا ټول شان موږ په نظر کې ونیسو او بل اخره دا وزن هم 240 ګرام ته موږ ورسو. موږ غواړو چې دغه تعداد باید ډیر شي. خو دوی چې دغه 5000 تر 6000 ته خو موږ به اخرین کوششونه به موږ دغه وی چې بل اخره موږ هغه کوم وزن مو خودل دغه وزن هم په نظر کې ونیسو، نظافت په نظر کې ونیول شي او بل اخره که څوک سرغړونه د دینه کوي موږ به د دوی دوکانونه تړو.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان بیا وایي د خاروالۍ او د نانوایانو ترمنځ را پیدا شوې ستونزې پخوانی طرز العمل او د خاروالۍ د اجراءاتو د څېړنې لپاره دی د ولایت په کچه او پلاوی وټاکل شي.
دې پوره باید مختلط کمیسیون کمیټه جوړ شي ولایت په سطح. دې ستونزې باید اوریدای شي، طرز العمل باید وکتای شي، شروال پریکړې هم باید وکتای شي. که شروالۍ قانوني کور پریکړه کړی وي د ټول اسناد د قضایي ارګانونو ته ولېږل شي.
په ټوله کې د خوست خار اوسیدونکو وایي چې د نورو نږدې خارونو په پرتله د دې خار د ډوډۍ کیفیت او وزن کم دی. د خوست خاروالۍ د دوی په ملکیتونو کې د نانوایو ته هم خبر ورکړی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، له هغې پرته به یې دوکانونه اعلان ته وسپارل شي او نورو خلکو ته به یې په قرارداد ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په آی دولس کیمپ کې اوسیدونکي افغان کډوال وایي پراخو مځکو خپلې ودانۍ نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا یولس کاله مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوس د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې ګزاره ورته ګرانه ده. دوی غوښتنه کوي چې پر دغو ځمکو د ودانیو جوړولو اجازت ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې چارواکي دا غیر قانونی تجاوزات بولی او وای چې دغه دندې دغه مخه نیول دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دوی د مسلې د حل لپاره دوی هڅه کوي. د ملیحې امیرزاده رپورت.
د اسلام آباد په آی 12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټی یا سی ڈی اے چارواکي پر هغه اوسمکو خپل ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په آی 12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو تویل چې په 2009 کې ورته یو این ایچ سی آر د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته
یو پلاټ ما ته را کړی ده. په یو پلاټ کې ما ته زمون شو، په اته زمونو کې مې څلور ته ودونه کړي دي. هغه کې نه جایدم بیرون را وتلی یم، هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړې او شیډیا مې پازابۍ چې باغ چې دا مونږ رانه و دا باغ زه کومې خوا ته لاړ شم؟ زه خو یې چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلم تعدا به موږ باندې کېږي بس روګله. نه مونیسار غمه خوري، نه سفارت غمه خوري، نه د پاکستان حکومت غمه. خراب او توراب او خواره زار دغه پراتې.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستان پاکستان یو چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 1515 پلاټونه ورکړیو. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري خو تر اوسه بې تپوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتون نه لري نور د سی بیوازله خلک دي دي دته چې مونږ کومه عبادت کوو لکه دا دې نه لږ بار وځو ته خو ار کور وس تقریبا 3 کور جنې وو جوړ شوی دي مخکې به دا یو کور ورکه ګو دا غزامن ځوانان شه دي کې خلکو بچو ودنه وکړنو هغه په ځونه ورکه ځکه چې دوی نشه ځای د لایل کتن دي دا لکه تراخه چې شرط کړل کې آزاد کې دا ځای هغه کې
د سی ڈی اے د تجاوزاتو د سانګي او چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپل ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا سندي ویل شوی چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه ویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي کی زیات تکړه چې کډوال دې دغه مسله له یو ان ایچ سی آر سره شریک کړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي خو دا د دوی په دار اختیار کې ناراضي.
مخکې په آیټن کې د دوی له سبزی منډي سره نږدې کورونه وو چې سی ډی ای هغه ځمکې خالی کړي. نو په بشري بنیادونو مو له سی ډی ای سره خبرې وشوي او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمندي هغوی ته دی په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو سی ډی ای را سره ومنله او یو ان ایچ سی آر کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغه کې 23% په کیمپونو او 8.5% په ښارونو کې آباد دي. له یو ان ایچ سی آر سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشتي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې انادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه ریجستر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا
یو غیر حکومتي اداره بلو وینز وای په خیبر پختونخوا کې د 15 تر 18 کلونو پورې 13 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې په دې کې په دې ماشومانو کې 65% جینکای دي. دا اداره وایي چې د دې ماشومانو له سکوله د بهر پاتې کېدو په لاملونو کې د سکولونو نشتوالی او همدارا ځینې معاشي او ټولنیز لاملونه نشته دی. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي چې دوی په تعلیم حالت ښه کولو لپاره تعلیمي ایمرجنسی لګولې او په بودیجه کې د پام وړ اندازه پیسې ورته بیلې کړې دي. مجید بابر معلومات لري.
د جنوري په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 32% دي د جینکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دغه کې خو 70% جنکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزټ نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر خنه ده. تقریبا زمونږ 80% جنکې چې کم دي هغه د پنځم نه پس ډراپ اوټ شي او چې کم 30% جنکې د پنځم نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جنکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته
خود شمالی و دلستان سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای د پرایمري او سانوي تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې دا راپور د کمیټې غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړي هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلی علاقه کې یو سل دوه ویشت کنسولونه دی هغه د جیناکو د سکول د نشتوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړي نو زما په خیال چې په صوبا کې زموږ فورم دی زموږ سره خدای نن ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي امرجنسي لګاو خاص کر په د زما ځلا کې خدای نن ورځ پورې څه داسې تبدیلی نه درغلي الټه ماشومان د سکول نه بهر شوی دي.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په دوویشتمه د وزیرالعلی محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې.
حکومت دا ډیسیژن شوې دی اوس په لاس کې دي چې پالکې د خپل ناشته ما سکتې چې په دې ډاټا کولې شو چې تاسو کې سروې وکړي چې په موږ هرې ګر کو ست د سپیشل انجینرګو د پاره او بیا خصوصا د لکانو د پاره هم هم د فسیلټي ورکو چې په هغې کې سل کې میډل هاي اینډ هاي سکیورټي د د موږ دې خبر کو.
غیر حکومتي اداره ډیولپمنټ ان لټریسي وای چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادی 8% خزي لیک لوست نشي کولای او د آبادی نیمایي پوری جنکای یوازې سکولونو ته ځي.
مجید بابر رپورٹ پاکستان کے داغ و معشمان و شمیر پبلکن کے دے چی عمرون د لوبو دی خو بے وزلے ورت د کور خرچ پور کولو پیٹھی ور پشا کھڑی دا معشمان دخل کو پکورون و پخار و بازار کی پکم و پیسو مزدورے و مشقت کبھی یاسر و آصف دا پنجاب پراول پنڈائی کی پو مصری خانہ کے قصب ازد کبھی و کورن تھا ہم لدا غلار ڈوڈا پیدا کبھی مصری خانوں کے معشمان اکثر دو استادان دا تشدد اخکار کی گی خو یاسر و آصف پداغا کلا خوش بخت دی. عبدالحی کاکر رپورٹ.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابې ګاډیانی جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پندشار د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
موږ مجبوری دلته راغلم. زما دلته درې کال او شوچی راغلم. لار مې منډای کې کار کوي رېډا چلای موږ غونډ لین دین د دې جنا زمنګ روان دي. دلته نه موږ کارای مرکو او آر سے ددی جی نہ چلو نظام زمنگ ددی جی نے زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لا والا کینا کنزل دے رو استادان منگ لی دلی دی کنزل ہم کئی والم کئی منگ لے بدون 200 300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دی.
دے رسکلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کوی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی تر سوالی.
زما دا خواہش ہو چې زما سکول وګم فوجی با جوړ شم فوجی نه ډاکټر با جوړ شم او مونږ سره په گنجیش نو پلار مر شو او مونږه دورو نه یو خور دا او زدل تر اغلی مو دل تا وستا سر کار کوم او زاد ما خواہش ده زاد وګم مسترن او چلی ات کما استاد مونږ له مال هر چم راکې
د گاډو او لاریو اډو په مسترخانو کې زیاتره ماشومان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردانو سره شک کوي چې په خپل په ماشومتوب کې استادانو وهلي ټکولي وو.
خپل دکان ما سره د څلور شاګردان دي دے وہ تو اسکول وسائل نو دے اس کار شوق ہو جیسا منکاری زکو زکا دکان تر آگر زور تکاری زکو ما رو ٹیم پر ٹیم مار کم رو ٹیم کھا خوری گھٹانا چچے پکاری زی والا لما کپڑے مولا لما اختر کے والا خرچہ مارچہ وار کو ما او خرچہ مارچہ جی کم دا گھر ڈیر دو سو روپے والا خرچہ وار کو مارے یو شاگر لا ما دا غنڈ استادان دا میسج دے چی یار شاگردان مانے خیال ہو کئی سختی ہو نہ کئی
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.3 لک یاد کړی وو.
د عبدالحق کاکر رپورٹ مورید په سواد کې د سلګرا لپاره په مشهور سیمه مرم جبه کې د نوي کال میله روانه ده چې پکې د موسیقي محفلونه او آتش بازی کېږي. سرانیان د میلې ته خوشاله دي، ځای اوسیدونکي هم خوختي وایي چې د خلکو له ګڼي ګوڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد په ملمجبه کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو 15 ورځنۍ د جشن مانځلو په لړ کې په وړمۍ ورځ آتشبازي او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملمجبې په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لویه موقع ده.
زمانو فریال لے اور ز پشاور نراغلی ہم ز دا فرسٹ ٹائم راغلی ہم فیملی سرا اور ڈیر زیاد خون دے اکڑلو اور دل تواورم شوی دی اور چیر لفٹ سر سو کلاو دی نیو ایئر فیسٹیول ہم سٹارٹ دے اور ز ٹولو تویم چراشی دل تا انجائی ہو کئی اور ڈیر زیاد خون دے دل تا زما طرف نتا سو ٹول تا نوے کالوں بارک شے
زمانو شغیب دے جی مونگا چیر پنیر نراغلی ہو ماشاءاللہ روڈم خیست سرے اور نور انتظامات برابر دی ٹولو مہمانو تا ویلکم وایو راشی امونګه په می جیمنټو کو راغلیو.
د کوټې څخه تعلق لرونکي سندرغړی وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی وایي چې ډېر متپس ته پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالي راغلی ځکه ورته خلک خوشاله دي.
خوشاله به ډېر زیات یم چې زمونږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستي دی او دلته کې د خوشحالۍ اتنې کیږي، ګډاګانې کیږي، د خلکو په مخونو باندې خنداګانې دي، نو ډېر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي د خپل وطن خوند واخلي، د دې پښتنو سره مینه محبت وکړي، د دې ځای خلک هغوی سره وکړي، نو ان شاء الله زمونږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټول دنیا ته دغه یو پیغام ورکوو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو، مونږ امن پسند خلک یو، مونږ د مینې محبت خلک یو، مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملمجبې ځای اوسیدونکو علاءالدین وای چې وړمې ځل د پی سي هوټل او چیرلفټ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمیره سره سیلانیان د نوي کال پر راتک راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله، کم میلمانه رااله، نو دا لکه په ډېر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډېر انجای وکړه، ډېر خونې واغست د واورې نومو او میوزیک ته دلته لیپټونو نه سکیټنګ نه ډېر خونې انجای وکړو او موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره دلته داسې پروګرامونه کېږي، نور خلک به راځي، میلمانه به راځي او دلته به د خلکو روزګار هم برابرې د علاقې په جنګلو به هم ښه کېږي او دلته ښه پورا امن دی او خلک ډېر زیات خوشحاله دي او کده چې پروګرامونه دلته کېږي نو لکه ډېر خوند پکې.
منم جبه کې د ځایي سیلانۍ ادارې لخوا د نوي کال جشن په لړ کې تر 15 جنوري پورې بیلابیل هلې ځلې شروع دي چې پکې د موسیقۍ سره سره په واورو د لوبو مقابلې هم روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات. Thank you.